شوتی دی او دغه څه خلک وی چې خیبر پختونخوا کې د پښتانه دی او دلته دی خلک بدګری خو هغه سره دغه څه ډیر رونه دي زموږ ډیر رول په شان ته چې کوم دون عزت راکړي چې بهر وتل مونږ ته آسان ښکار شي او د دې سپورټ یې مونږ ته د دې په ځای کې سو پنجاب ته دي نو هغه د خزو دون عزت نه کوي څونه زموږ پښتانه کسان زموږ عزت کوي
په دې کله خبره کو چې د خزو د اقتصادي ترقی لپاره هم تاسو سهل زل دي نو کو باغی لګرنا واچوي چې تاسو څه کوي دا
اقتصادي ترقی کې د هغه رول ډیر زیات ضروری دی نو هغه په کار دي چې هغه سبق وای یو ځل سبق وای اینه پس په کار دي چې هغه خپل خاوند سره یا خپل رور سره یا خپل پلار سره اقتصادی مدد موکی د څه کارونه شروع کی کنو کری نه کول غواړي نو کور کې د ورکوټ بزنس شروع کی خو دې کې داغي دې وخت کې حالات د څه ندی چې یو کس وګټه کوي او ټول بخوري لس کس بخوري
ګرانی ده
هیڅ پته خبر نه ده او دې کې هیڅ پته خبر نه ده تاسو حضرت خدیجه تاسو سره مثال موجود ته نو کافی بهر وت هغه بهر وتی شو او ګټه کول شو زمونږ خزی به ولې نه کوي نو آغی که دا کار کولی شنو پکار دی چې زمونږ خزی مخکې راشي دا آغی تا پارا پکار دی چې مور پلار کوشش وکړي چې جنه دا آغی باندې سبق ووایي بیا چې هغه لوی شو هغه کې څه سلائی کړای کار کول غواړي او بل چې څه کار کول غواړي که بهر وتل غواړي کور کې بناست کار کول غواړي څه میکانیکل کار کول غواړي هغه دې انکریج هغه دې انکریج کی نو هغه سره دا غي سپورټ وکړي نو هغه سره هغه به سبا خپل ژوند چې شروع کړي اړي کې به مته فائدې بل چا کس لاس ته بنو ګوري
صحیح
بیا دې یو ډیره ضروری خبره دای چې خزه کله ګټه کوي کنه هغه ګټه چې کومه ده تاسو به ګوري نو هغه د ماشومانو صحت دوایانو باندې لګي او دا وی تعلیم باندې زیات لګي نو دا پورا دی باندې ریسرچ شوی دی نو چې کتا سو دا غواړي تاسو بچو صحت خي او اغي سبق وای مخکې تعلیم شي تاسو معاشري کې نو تاسو بخپل خزو ته اوس دې وخت کې چې کوم تاسو بچی دی او جنکې دی او خزي دی ایت تعلیم ورکې او اغي اقتصادي تور باندې انکرج کې چې مخکې لاړ شي
یو اوریدون کې ټلیفون کړي دی غوي توار ورکو
مانی راهور تاسو تاسو پروډوسر تاسو ملمنی ته په پښتنه مینا سلام کوم
وعليكم السلام عمران ملنګ رو را ډېر مننه چې تاسو ټلیفون کړي دی
پښتنه می دا غداله کې دی ول څه مو تجارت کوو کنه او مانی راهور په پاکستان کې دا نه تجارت کوي کنه بار بار ملکونو تا دا سامان لیکي لیږي د خوراک سامان
زه پاکستان او افغانستان پورې زما ایکسپورت پاکستان پورا مارکیټ دی او افغانستان کې ایکسپورت کوم
په خیره کې بس تاسو نه دا پوښتنه وکم چې اوریدونکو لپاره بس تاسو څه پیغام وي
په ځغې ته ویم چې تاسو خپل پویا زیات کې سبق وې او ځان چې دنیا کې څه کیږي هغه سره ځان اپ ټو ډیټ ساتئ چې سبق وای دا ټولو کې ضروری خبره ده نالج دې خپل زیات کې چې سبق تاین او تل نو هغه خپل نالج زیات پویا زیات کې نو دا
تاسو نی ز خبرونه سروې اوریدله اوریدونکو څه وخت شوه دی یو بل خبرونه جمهوریت او د دې خبرونه قربا پامستاهل دي
په پاکستان او افغانستان کې د ازادۍ په اړه د فریډم هاوس تازه رپورت څه وایي د جزوی او غیر آزاد هیوادونو کټګریانی څه معنی لري په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوریت آزادۍ او کموالی څه اثرات لري په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملي کولو کې لا هم څه ډول ننګونې موجود دي دا نور پښتنې مو د جمهوریت پر نړۍ خبرونه کې چیړل دي تاسو ته خراغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیواله اداره هر کال په هیوادونو کې سیړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي ټولنیز امنیتی او اقتصادي حالات ساري کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانې د هیواد د ټولیزې یا کلي ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنی رپورټ خپروي د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 159 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږدیز کال رپورت خپور کړ په دې رپورت کې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد ګرځول شوی دی د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کټګوریان دي پر دې پیمانې ل یو نیولې تر اوو پورې نمرې یا سکور وي هر هیواد چې ل یو نیولې تر 2.5 پورې سکور یا نمرې ولري هغه آزاد هیواد بلل کیږي. هر هیواد چې له درو تر پنځو پورې نمرې واخلي هغه په جزوي ډول آزاده، او هر هیواد چې له پنځه نیمو تر اوو پورې سکور واخلي هغه ته غیر آزاد هیواد ویل کیږي. له دې پیمانې سره سم پاکستان سږ کال څلور نیم او افغانستان شپږ سکور ترلاسه کړی. منا دا چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان غیر آزاد هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپاڼه د خپلې څېړنې او ارزونې میتھډولوژي ورکړې او وایي د هر کال له جنوري تر ډسمبره د هیوادونو حالت ساري او په هغو کې سیاسي حقونو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره له ولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقونو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورټ پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورټ مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړي چې پاکستان ولې په جزوي ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واورئ چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاد هیواد بلل کېدای شي. فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې سکور ترلاسه کړی. معنی دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېریو سیاسي حقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورټ وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2013 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي، لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط هم نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو له کبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوې. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د ISI پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویمه موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي، خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا دیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حلو ځلو لپاره په مبهمه، پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیاتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنیو ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر اندازه کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالي مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
لیکي د سیاسي حقونو په برخه کې بل پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورټ کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري، خو پکې زیات رول وس هم د پوز دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی، خو پوز اوس هم تر ډېره حده آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډېر اثر لري. له دې سره سره درغلي، د شفافیت او احتساب کمواله د حکومت سیاسي ادارو او پوس پر هر سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي همدا درې لوی پیمانې دي چې ښیي په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورټ په هغه هیواد کې د ملکی ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانې لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورټ وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکوونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو، چې وروسته بیا د هغه ورور د ISI پر مشر د برید ذمہواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغې ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځ ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نخه کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر ناحکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورټ له وینا سره سم د ملکی ازادۍ یو پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورټ وایي په 13 یو لسیزه کې په پاکستان کې انتظامی په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده، خو عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پېښور پر سکول تر بید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه یې د حقونو ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي او هغوی که بې له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پوښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري، خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کېږي. فریډم هاوس د تیر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړه توګه آزاد شي. د خبرونې په دویمه برخه کې په افغانستان کې د آزادۍ کچ څیړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقوقو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکی آزادیو په برخه کې څلور پیمانې لري. د سیاسي حقوقو د برخې لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بل اخره انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشرۍ دواړه نوماندان اشرف غنی او عبدالله عبدالله د ملي او مالی حکومت پر جوړولو سلا شول. دا اداره لیکي په افغانستان کې د نامنیو له کبله د یو شمېر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړای شوه.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د 2013 تر اګست پورې د انتخاباتي کارډونو ترلاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمېر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خود انتخاباتی عمل او د نوم لیکنې سال ډلو ویل غنو کسانو ته بیل تصدیق انتخاباتي کارډونه ورکړل شوی ول. هم دا راز داسي تورونه هم پوري شول چې اواسې په 2500 افغانیو هم دا کارډونه اغستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي وس هم په افغانستان کې د نامنې او تاوتریخوالي لکبل سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. هم دا وجه ده چې پکې ګڼ سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځنی وی هم نخبل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له خاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی. همدارا سلطه د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېری نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري. له دې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، ویرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وايي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي پراخه ده.
د حکومت په ټولو سطحو درغلي او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکوونکي رشوت اخلي. هم دا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکي ازادیو لپاره څلور پیمانې ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ حق ده. رپورټ وايي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي خو بیا هم خبریالان او رسنۍ ننګونو او ویرونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادي قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نسی ویروي او ورته غوښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او ازادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي ازادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګې دورسته زیاته سوې ده، خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهل تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي ازادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي ازادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي، خو په ځینو سیمو کې وسلوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وايي په افغانستان کې ګڼې بهرنۍ او کورنۍ نه حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي، خو د نامنې له کبله د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي، خو نامنې په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وايي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقونو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلي او امنیتي ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل شوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي، نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دې کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بلدا چې په افغانستان کې د محاسبې نشتون له کبله اکثر پولیس پوج سیمیز ملیشی او استخباراتی کارکون کی خلق نسی زوربیه وهیه او عدالت ته تروراندی کولو مخکیه وښنی.
د شخصي ازادۍ په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وايي د نامنو لکبل غن خلک به کور کړل شوی او ځنې زور وکان د خلکو ځمکې غصبوي.
په افغانستان کې د نامنو یو مدمزکو غصب لکبل کایوي خواته د هیواد دننه لکونه خلک به کور کړل شوی نو بل خو ورته په نور هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنیږي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون لکبل د خلکو د جایدادونو حقوقونه هم خوندي نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشه یي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراخ دی. د شخصي ازادۍ په لړ کې که د ښځو حقوقونه وڅېړل سي نو ښځې د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري، خو بیا هم ورسره توپیري یا تفریقي چلند کېږي. لدې سره سره پر ښځو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او ښځې لا هم د روایتو له کبله په خپل خوښه واده نسي کولای او طلاق هم نسي اخیستای.
د همدې سیاسي حقوقو او ملکی ازادۍ او پیمانو ارزونه په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي د افغانستان ولس له ازادۍ او حقوقو لا په بش پړتو برخمن نه دي او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګوري کې راځي. اوریدونکو په خبرونه کې مونږ د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوی ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی، چې معنا یې دا ده چې په هغه هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقوقو او ملکی او شخصي ازادیو بې برخې دي. دا ونننه خبرونه راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.